خو جوش خوځښت غړي شولیا پارسي او نورو بندي فعالانو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اعلامیه کې چې د معترضو ښځو د شپږو خوځښتونو لخوا خپره شوې، د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره دې د جولیا او نورو بېګناو بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت مسؤوله او د دې ائتلاف یوه غړې مؤنثه مبارز د جولیا پارسي نیولو ته په اشاره سره وایي:
دا نیونې د ویرې او ګواښ د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي، تر څو اعتراضي خوځښتونه له منځه ولاړ شي او له افغانستانه کوم اعتراضي خوځښت او د طالبانو پر وړاندې کوم غږ راپورته نه شي. خو دا په هیڅ ډول پر معترضو خوځښتونو تاثیر نه کوي.
د معترضو ښځو د خود جوش خوځښت غړې لیلا بسیم تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې جولیا پارسي چې د دې خوځښت یوه ماتره خړې وه، د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې دا کې تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړې ندا پروانی له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې، چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي. موږ غوښتل د دې مدني فعالانو د نیولو د ادعاو لاملونه او د دوی د کورنیو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې په ورځ د ندا پروانی د هغې خاوند او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال متی الله ویسا چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی، د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې، د پوهنتون استادان، خبریالان او مدني فعالان له دې عمله نیولي، بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي، خو د جولیا پارسي، ندا پروانی، متی الله ویسا، رسول پارسي او مرتضی بهبودی په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زملالی بشیر يم، د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پرمخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره نجونی واده کولو ته اړ ایستلوي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو، لومړی په دې اړه باندې تاسې رابولم چې یو راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلې عادله بهرام نظامی، آغلې زهرا جلال او وروسته به آغلې اوژی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائمه سي او خبرې به پیل کړو. خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکینو سیبوای اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر اویا زره نجونی واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل:
میلیونونه کسان د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کمعمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیسه سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. میرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څخه هم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی دا سمحال د افغانانو بشری حقوق کوچنی موضوعات بولی چې نړیوال ټولنې پر روښانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته احترام پرته به د نړیوال ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاپی پر مخړی پر راپور کې مو وریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استازي وویل چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره انجونی واده کول ته اړ استلی وي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهرا جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لومړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړېږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترام او ترند کوم. ډیر ډیر مننه هم درنګه د رادیو ډیر قدر من اوریدونکو ته. د هڅو په وضعیت په حق له په افغانستان کې چې تاسو د دې جديد د وخت نه هم تاسو برنامه لرله، خو دا برنامه چې مطلق اوس د هڅو په وضعیت باندې د دې متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنه دعوتوي، متواتر راپورونه لري. څه کې دروغ نه دي، اصلي چې یو څه کیان است، چې حاجت په بیان است، یقینا چې در دوه حالت دی. او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها ورده سختمامی گوره که مو چیره ده و هیوات پرمختق تا فکر که اغا پرمختق ده ویخی طولنه نه منت سرسی او وخه طولنه ده ویخی کورنه نه نر جوره دلیشی که پا کورنه که هر قلند اقتصادی پرابلم نوی او نخواله ده ناسو او بیه چه طول تعداب ده جوند پوسینی حسر که ده اقتصاد چه انسانان خبل اقتصاد پیاوره کیوی او جوندونه سهولت طرف تروانی که چیر بیو کورنه که مشکل ده فقر وی او نخواله وی او یو پلار چه اغا تقریبا تلورتین زلوران ولیری میرمنی وی او د کار سړی بل هیڅوک کم نه ور سرسی. مثال داسې یو مثال په ورکو چې هیڅوک نه لري او په کور کې همی خور ورته ناسته، همی مور ده، همی لوران دي او در رقم ټول میرمن د یو نفر نفقه په خاطر منتظر دي چې د یو نفر به سات نفقه ورکی. نو دا به ډیره سخته وي، ځکه که اده اقلا که نوی چې د ښځې د کار نکا او ښځې د درس نویی دغه خودکفایی ته چې یوه کورنۍ که د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقي طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دو ته کیږي چې هغه منجونې په واړه سن کې واده کړه، ځکه نفقه یې نشي ورکولی. دوی چې خو څه باید واده شي چې د هغه خپل ډوډۍ موډۍ د غوخره پیدا کړه. ډیره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډیر خطرناک حالت دغه دی چې دی نشي کولای چې هغه وساتي د مجبور ورځ نه دی ودی وي او هوسم چې دغه د راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو سفیر چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې دا هڅه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه د سیو حالت بار بار رسی او بار بار د کورنۍ مجبوری کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم مجبور کې چې دوی وړې لوران واده کوم د څه نه د فقر نه دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوری او واقعا چې ډیر دا د تشویش وړ خبره ده. او زا حسینی وضعیت در افغانستان تا دیر ناطاقت هم درست در پاگو که به دیر کارونه شوی وی پاگو که به مثلا در ساختمانی کارونه یا در سرک جوڑوانه یا بندو مسئله که مختللی وی اما پچنگی بیکاری پچنگی در خزو پکور که قیدی دل در کار تا نپریخول تریم تا نپریخول در یو دیر خط پرابلم ده او در طولن نه بدبختی تکشکی وی در مملکت بدبختی تکشکی وی در خود به خود انزوا ترویلی او پاگو حساب که بیازیتی مو که تاسو وګورئ ټول دنیا په یو خبر باندې تاکید لري چې نه باید بشري حقوق ته پښې لاندې شي اما موږ ولې باید دا غوښنه کړو او د بشر د حقوقو نسترګي پټی کړو. زما په نظر دا یقینا چې ډېر د تشویش وړ خبره ده.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال تاسو څخه به هم دا پښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بیوزلۍ له کبله نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقونو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته درنې میلمنې ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای کی جوړ صحتمند اوسه. ستاسو سوال پوری اړوند څنګه چې زموږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو ګورې کله چې یو انسان یو ځوان جنوي وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي، دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف لري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډیر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړ سنتو څخه ګڼل کیږي چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي کنه، ټول دا ځان ته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي. خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي، هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پښو باندې ودرېږي او هغه پسې د واده سیستم برابر کی. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه دینه جبرن اخیستل شوی دي او دا معلومدار خبره ده چې دلته هم اجباری خبر راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده او هغه دود و دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډیر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم حداقل نه لرو او دغه ځوانان به څه کي؟ مجبورن دغه کورنۍ هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزو لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځان ته ځای انتخاب کړي او یا هم بې انتخابه واده شي تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوروای د بلچا په بام کې اچول خبره، داس یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د جنو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د دوی خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي. او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه، چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږو، ځان ته هم ورسیږو، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تی دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دوی عاجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډې شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نه څه خپله د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم بسر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم، خو ته به زما دا بچیانو ساتي تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پیښ شوي دي، یعنی دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیگانه کې نه شي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پیښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوقو بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه. دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر او غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅرخي چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي؟ او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه اوریدونکو ته، درنې میلمنو ته چې په بس کې ګډون لري. لاملونه داسې ویلي جنی د دې وسلې له کومه څنګه به دې کړی کړی په داسې حالت کې چې ټول چې دی وايي نو کې لري په ټول سیمو کې په ولایتو کې امکان لري اته چې سبونه دې شپږم پورې تللی دی بیا وم اته چې لږ جلې سره شي بلوغ څنګه ورسېږي نو عاجل دوی تصمیم نیسي. اوس هڅه داسې رواج شوی دی، پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلۍ والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه وو. خو اوس هڅه داسې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي.
بلې آغلی امیل، که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکوي، ستاسو په ژغ کې داسې یو څه بل څه ګډېږي چې موږ سم نه اورو. مهرباني. بلې و
نو یو خو دغه چې دان اکثریت خلک کم فیصدي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي، غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ ستړې شي بیا چې د مکتب نه هم پاتې دي، دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې، بس زه مې لور تا ته درکوم. نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غږ وکړي او بیا ورسره واده ونه کړي ناممکنه ده. او بل څنګه چې زموږ خور وی چې یو ولور اخیستل کیږي د پیسو تم دوی اړي که څه هم دغه ولور دې ته مصرفیږي خو یو څه چې پات کیږي امکان لري دام دا خبره هم پکې وي او بل دا چې مشکل پرې کېده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کیږي کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کیږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لرې غواړې چې واده وکړې او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنکیانې بیچارهګان قربانی د دې چې دغه سي رواجونو ولونه دا دي چې یوازې فقر خو فقر خو اوس بیخي زیات شوی دی یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغله شي بس د دې ساتل لږ ذره سخته ده ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لاره لاړ شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې د دې خوښه ده او که نه ده بس واده کوي یو لامل خو به هم همدا وي او بل دا چې همدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میلې وکړي همدا چې تعلیم نه دی پاتې شو همدا خبره هم ده بل
بلې آغلی امیل ستاسې ژغ قطع سو بلې موږ به هڅه وکړو چې آغلی امیل ته بیرته زنګ ور ووهو د دوی ژغ قطع سو زه فکر کوم چې په تلیفوني شبکه کې کوم ستونزه ده آغلی نظامی ستاسې څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر تاسې مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم بل څه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړ باسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړ باسي چې نجونې په زوره باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې ستا چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي
د دې زه تمنا یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګېدلو چې فقر او مکتبونه کې یو کوم بدون دغونه په فونستان کې د پخوانه د یو نوړه نه نوټ چې د تاسو پیو دی او حتما هغه د برنامو کې شته دی یاد خبره نه ده د دروازې د بعدې کې به ورکولې وړې نجونې به په بعدې کې ورکولې چې د مو خپل امور د دوه بعدې قرباني ده نو دا یو سلسله انا نوت هم موجود وو او شتادي بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خدت ده هر انسان پسترگر نکتله کی دیر تلاش وشو پده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکم نظام نوم که نخلو دوتا دیر تلاش وشو چه خدت ده و بشر پتوگا پا لروپرتو سیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا با تیره دیه نرنه و تا خدت هیت ارزش نلیری تاسو کرسه لروپرتو سیمو ته په موږ وخت کې چې هغه قلم د ښځو د حقوقو لپاره کار کړی چې سړی به ولاړه هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هېڅ حد یې نه لاره عنانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چدنه ده بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې لویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مو وړل چې دا څه چې مخې ته تاسو زیاده څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده اکواړه ده که زړه ده، نو باید حتماً هغه خپل د کور مسؤلیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار به څه. په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې دا خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه، د غونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله، یا خور وه بې وروره شوله، یا مېرمن وه بې خاونده شوه، ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې دپاره څوک نه لري، اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي، که تربور نه وي بیا به کلیوال مخې ته ځي، دغه څه شی چې د سابق نه حاکم و. نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت، او متاسفانه همیش مثبت و ټکیو ته یې چې په قوانینو کې راغلي، بیا په تیره بیا په ډېر غټ کلام د پروردګار کې په قرآن کې راغلي، هغو ته بیا دومره توجه نشته ده. په دو مسله د مازیان چې ما غږار وینه خفه کی زیاتره وخت فرهنګ ته مخې کا چې نه دلته تربور دی، شرم دی، او دا دی هغه دی، او نه د کوره باید ونوزه، باید واده شي، او هله غایې باید جګ نه شي. ډېر 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 ټیټ فرهنګونه وو چې موږ تقریبا داسې صفر ته خو نه خو لږ څه پې ور حاکم وو چې ستي ته کنترول لاندې راشي. هم متاسفانه جنگ بدبختی و دو مسئله تا افغانستان خلق بره نکل چه هدا قلنده و بشر پا توگه نره خیز خپل زانو پیجینی. متاسفانه دا افغانستان طوله نباز انانات لیری چه هدا دننانه و بدبختی و یه دیر واضح پیام مختر رسیم.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال ستاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو د آغلی نظامی خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې شذې ته پټولنه کې اهمیت نور کول کیږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حد پورې را رسیدلې دي چې خلک فکر کوي چې کلورې په کور کې وزيږي هغه هغه ته د یو بوج پسترګ ګوري د اوجو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یو بل چاته ورواده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبري وکړي که چې څه لامل کېږي چې دا ډول دودونه هاویسي یا برلاسي سي په یوه ټولنه کې، څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه مېرمن بشیر، د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل بار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبر ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خوویل چې شته زه هم وایم شته، د دې لاملونه به زه وایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل دا وایي، نان دا دی او جان دا دی، کنه چا چې چاته چې ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو جوان ورته ورکول کیږي، خصوصا پر نارینه او که هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدر کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي، دې له خاطره چې یو ورځ وزي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یو ورځ د مخته لاړه شي، او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې آیا د دې ژوند به څنګه کېږي، آیا د دې خوښي او خفګان، آیا د دې هغه کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکوو څنګه به د دې رضاعت. دا شیان په نظر کې ډیر نه نیول کیږي، یعنی اکثریت نه نیول کیږي، صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عدد نور پکشته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معاملې ده چې بدل معاملې په اسلام کې هم شغار ورته ویل کیږي شغار په اسلام کې معنی ده چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوې ده بیرته او جانب دغه خبره باندې ډیر غټه فلسفه پراته ده چې اوس مو وخت نیسی دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بیخیزوي او لور هم ناشته وای دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پریده چې د دوی په سر معامله او کجنکی ولیږي اور کې بلا لیکته واغونه جلکی واخلی دې ته هم کورنۍ جوړ کې دې ته هم نه د دې رضات په نظر کې نیول شوی نه هغه رضات رضا چیرته دی خو صرف یو کار دی مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله او کچھ دا باید زر عاجل وشي همداسې دوی د پاره پای ټکی ایږدي اما بنسټیز فکر نه کوي چې دی کې خوښي دی کې خوشحالي دی کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي مثلا ښځه باید خدمت وکړي سبانه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي احیانا که یو کورنۍ یوه نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزدی قانع شي چې دا کارونه وکړي د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیږو کاسه نه ونیسه دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خوستا کار دی تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسی درلوده تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې دی هم یو نوع هم عایداتي منبع وه او هم یو نوع د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول یو عایداتي منبع یې درلوده کورنۍ تمویلول خپل ځان یو ځای ته رسول بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خو دنده دی دا د دې هغه کوم آرزو دی تمنیات دی اوس چې دغه شیان نشته وایي چې ناخ چې ناست یې بیکاره بیکار چې ناست یې پرې د بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده زما فکر کې دا بې ځایه نه دی دا خبره شته متاسفانه چې دا ناخوالی دي یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي هم د خوښۍ لپاره لاسرسی پیدا کړی وي او هم خپل د خوخي د ژوند ملګری ټاکلې وي متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته
مننه اغلی جلال زبر تاسو ته راځم اغلی اوجی امیل موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راوخلو اغلی نظامی تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې شزه پر ډیر خطر منولو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي او د تدر تر دردونو تیریږي. یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي، هغه یوازې یو شزه د ځکه چې د خپل ژوند په خطر کې اچوي، په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دای تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کېږي او د قدر د پسترګ باندې نور ته کتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یو ټولنه کې، ځکه چې که جنگ و جګړې وي په یو هیواد کې، هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپل په خلکو پورې څومره تړاو لري دا دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کور څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته دقیق شو، چې څو په کور کې یو مور د مور په صفات ونه پیژندل شي، نو هغه د ښځې په صفات ونه پیژندل کی. زه همیش مونږ ته خبر کړله چې دلته کدي ښځې قدر کم دی، یا ښځې مخنی ولا کی، یا په بدی کې ورکول کی، یا کوچنی واده کی، یا یو مصرف کننده بلل کی، یا دا چې د مسؤل ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي. هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د باندې وړي. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه. دا هغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې مور اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کیږي، په هغو کور کې جگر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دو سرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه نن یه زوی پیدا دی پا دنیای نوی روی نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور که تو با دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ نه موږ دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې د نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دوه مبارزه چې موږ دغه ځندنه شو نور به ځندنه شي. تاسو ګوري ډيري کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلن، نجلۍ ته وی چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي دغه بوټ پاکي، ته باید هغو ته ډوډۍ تیار کړي، ته باید دا وکړي. او یا هلک دولس کلن دی، نجلۍ اته کلنه ده، عین وظیفه د نجلۍ ما هغه وظیفه ده که وړه ده که غټه، هلک که وړ دی که غټه، که دا مشره ده د دې د مشرتوب عزت نشته دی. کشره خو چې شي خو وي، خو خیر ته خو وړه یې، ته خو یې وړه خوري. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زښته ډېر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وې جلال صاحب ډېر ښه بس پکا او ډېر عمده عمده ټکیو ته اشاره کا چې زه خو ډېری وخت داسې خبرو باندې داسې اوچته تېری یم، زه فکر کوم چې ټول دغه د جزیاتو ته چې باید ولاړه نه شم، حتما جزیاتو ته ټول خلک په دو مسله پوهېږي، یقینا چې پوهېږي. اما یو پوهېدل دی، یو بېرته ور پام کړل دی، باید سړی هغه جزیات هم یاد کړه چې ورته پام شي چې جزیات هم دغه دی چې موږ د خپلو کورنۍ نه دا مشکل جوړ کړ. موږ فقط څه ته ضرورت لري دلته د دو په خاطر چې دغه غلط فرهنګ، دغه غلط انانات، دغه تبعیض د ښځو د نر کده، موږ اول د خپلو کورونه د بینه یو نسو، موږ یې په ټولنه کې بیا نشو عملي کولی، موږ یې په هیواد کې نشو عملي کولی. خو دغه د کورنۍ تصوات دی چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی. تاسو وګورئ چې خبر شوي دا د موږ کورنۍ خبره ده، ولې کورنۍ خبره ده؟ نو کورنۍ خبره خو تاسو په خپل واخیستله، په سره کوم واچوله، خلک هم در باندې خبر کړل او خلک مجبور کړل چې په تاسو کې نړۍ وغږي. تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو چې ولا عزت په ځای دی عزت وختم دی میرمن په ځای وو میرمن خپل عزت ډیر اغلیری توجه لري بیا افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو دا هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنی فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کېږي دا فرهنګ باید منځه ویودل شي. دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي. دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي. دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري. اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی. ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی. ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغ لور په سر دی. دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کشکي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلې موږ هم ته تروسه په مغو فکر کو چې ښځه یو ننګ ده، ښځه یو آر ده، ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکړه، نور حق نه لري. ښځه باید یاد کور کړ وخت هم جلال صاحب د خبرو کدرې هم ور تکراري هم وکړ هیڅ ښځه یاد کور یاد کور د دو ته چې صحیح تبلیغات و کارونه شي موږ دغه تثبات منځ نه شو وړلی او درسته ده موږ به دا راشو د خپله کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید دا حق مو یو بل ته ورکړو. خورې وویه ته څه ویایې وروره ته څه ویایې که د خور خبر غلطه ده نو د ورونه به ووایي چې ټکی دغلته غلط دی که رښتیا غلط وي ځان به اصلاح کړه او که وروره ته غلط یې نو بیا زه د بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید دا شی ته پښو لاندې نه کړې ته باید دومره په ځان حاکم اوسه که د تا خور مور بیرون ته وځي زی یا بل خور مور بیرون توزی تا مغا استرگا و خور مور تا گوره چی خپل مور خور تا گوره مو همیش دی مو اغا غلط فرهنگونو مو تا دوغو زاینه کش کریو چو سا اغا غرط امده مشکل چی بستر طولانه شا تا کشکیو مووی چی داد مو کورانه مشکل ده.
بله ډیره مننه آغلی نظامی. آغلی جلال بل پښتنه به تاسو په همدې تړه وکړم، تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی د خپلو خبرو په جریان کې هغه ځینو نادودو او ناخوالو ته اشاره وکړه چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو له کبله. په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوه سي چې کله چې یو کوچنی زیږي د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پورې تړاو لري او د جنیټیکي لحاظه که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي. زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي، خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري. دغه مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوه سي؟
مننه. خو شاته چې ته اشاره وکړه موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع همداسې ده او موږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زامن نه کیږي هغه ګرام اصل پسله مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ته قتل کیږي چې ته بدبخت یې ګویا زوی نه راوړې ته نه پیګم شمیاته یو ته چی شی زنی خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نو وروسته بل خزه کوي سړی جګیږي بل خزه کوي تر څو حقې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوې دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوې دي دریم ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی. خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي او په زمن کې طبابت ته که ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه دی او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کیږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کیږي او هماغه
مشکلات مور ته راځي کیږي چې یار دغه زورول کیږي او کړول کیږي بد خبرې کیږي ورته یعنی روحي او نو فشار ورته راځي کیږي ډیر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلات باندې پوه شي خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي د کم تعلیمی نه یا بی تعلیمی نه بی علمی نه ناپوهي جهالت دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو د پاره د منګیر شوی دی یعنی فقر سواد ډیر لوړ دی کچیر فقر سواد ډیر لوړ نه وي دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرله حتی دوی خپل پوهې دی چې موضوع خودلته دی مونږ ولې ښځه ګرامه وو یا مونږ ولې یو بل جنس ګرامه وو چې دا داسې ولې نه کیږي بیا دا موضوعګانې نه پیښی ده او څنګه چې نظامی صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کیږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده هغه که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې ډېر رقم رقم خوشحالي چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کیږي تبعیض شروع کیږي څومره چې نجونې غټیږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړیږي ورته د دې د سنو سال سره تبعیض لوړیږي داسې نه کیږي چې دای چې استره شو یا خزه شو د دې لپاره به یو څه نه څه سہولت پیدا شي بلکې نه هغه مشکلات چې څه د دې لپاره مواجه دي هغه مواجه دي مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزه سیمو کې په خزو باندې کیږي او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهی نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویی نه ونیسه د ظرف شویی نه ونیسه د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا بیخي هغه نه کار نه دی دا ستاسو د غبادي وکي کنه اونکي نو لګه ورته بعد خبره وی لګه شکنجان وی لګه نور یو بل موضوع چې ډېر مهم موضوع دی کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کیږي لکه خواښې وي هغه ځان ډېر سربرا بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي کله کله هندرور هم داسې کوي کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کیږي چې ته مشره یې او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپل یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي او دلته د خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی مشر کشر معلوم دی خو برعکس هغه داسې نه وي یو نو تبعیض وي چې هغه ښځې باندې یو په درې جنجالونه ډېروي او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او او هغه د پاره وړي ناخواله د پاره وړي دا زمونږ د ټولنې ډیر یو لوی ناپوهي او بیسوادي او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بی خبري ده ما فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آگانه یو پونه یو خپل حقوقونه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې په دولت باندې په معاشره کې خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري
بله من
او میړه په ښځه باندې څه حق لري اګه علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړاونه وکي بس مستقیما دوزخ ده که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړاونه وکي مستقیما دوزخ ده داسې هغه ورته بیانوي چې هغه غټ مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو خور پورور باندې چې حق لري.
بله ډیر مننه.
تاسو غوړي یو لوی بیلګې اوس دی چې هغه کومه خزه چې 25 کاله بند شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې جایداد مسائل وي. څه مسائل به وي؟ د دې ژوند مسائل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوې قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
فتنه
کیږي یعنی د ژوند په ډیر لوی قله تر رسیدای شي.
ډیر مننه اغلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیدي. لخپل درو سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.